سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلا ساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکو بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوی دی. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند احمدالله متقي وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګې به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې د اګست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه په ټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کېږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په وړاندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې لا توتال او د برېټانیا لا بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې مڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست. په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمندی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغاو جوړ اوسې او خپل موټر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نو راز خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په وروستۍ کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څه وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل، او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي، او د وینې په بیه د امویانو پر ځای یې عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کاله اوږده سوه او 1503 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړ شول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مالیاتي زورزیاتي په وړاندې رامنځته سول، او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشرافو مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجلب کړه، او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑه ځانته غوره کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې، او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات د اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پشمي منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل، او بلخ د سوداګرۍ ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخه کې رواج درلود. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډېر شهرت درلودې. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه، او همدارنګه د هیواد په نورو شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل، او د دې ترڅنګ د پنجشیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډېر مشهوره وه. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غولې جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمن، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي په ریاضیاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر، او همدارنګه ابوزید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیه پوه چې دا د افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه وه، او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډېر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و، چې د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواڅخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوو زمونو سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په 1300 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مړ کوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رازور پسې طاهر فوشنجي ته طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1350 هجري قمري کال کې په فوشنجي یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه اخیستل. دی هم یو ډیر هورمن سړی و. د دوه بسیړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ کوي او په 1590 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلصته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبه په محل باندې د خلیفه نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د څخه وروسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودې. د اسلام د سپیشلی ترن پراتاګ او همدارنګه دغه پخپره دو سره زموږ هیواد تاریخ یو نوې پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوې شکل او یو نوې بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوې اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خواندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لار کې کوم خندونه چې هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د منځو یوړل په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړل چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونې نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د دل څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنې تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکړي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای ته راوبلل، یووالی یې دې ته روبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډېره ارزښتناکه ونډه درلوده. یعنې دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شېبو سره مل پاتې شوي اوسې او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې درېیم لوست ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنۍ موضوع د شاه شجاع او ملي پاڅونونو په هکله ده. دا چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاڅونونه رامنځته کېږي، د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. شاه شجاع او ملي پاڅون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک د تټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړل، د خپلو دیني او ملي وجایبو څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ، ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو. چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو، د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته راورسوي. چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست، یو پلان یې کار کړ، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروفه کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد پای ته رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تلو ته رسیده، د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمی هم و چې د سیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت لامل و منل. یعنی دوی مجبور سو په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمی پاچاهی ته. چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 د میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی. او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي. چې د هغو له جملې څخه یو د جمرود تړونونه وه، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمي پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخه درلودي. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنۍ د ژوند کې وي، هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واک دي، د خپل ځان او خپل ورسي د خاصه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي. او دغه تړون لاسلیک سو، اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دی د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځه هندي کمپنی په لاس کې دی هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا داسې اول ایران خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هره میاشت 100,000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لېږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استازی به په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په درو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي. او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سوه زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو موخو لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه. او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنې په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي. چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی وه. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد ټاکل سوی و او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1923 کال کې د جون په 12مه د 43 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او واک ته ورسېدی. وروڼه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ. او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پرې شو او په خپله د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډک په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلا سو او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکمران او هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. وروسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وروڼو سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوی کولای. نو د په دغه مهال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1955 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړ پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه اکا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه په روحیه باندې ډیر بد اغیز وکړه د خپل اعصابو کنټرول یا د لاس ورکی په کندهار کې جلاوالی غوړه کوي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1918 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډېر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسیب و نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی یې وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت و او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه یې کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکر سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیږي او ورپسې مړ سو. چې بیا په بستام کې ښخ سو او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوښتنې شي پر سره مل پاتې سی او سی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 402 301 11.
د آزادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشي. دا ساده میلمه پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان میلمه دی چې له خبريالۍ بسګری تتللی. دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې میلمه خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي. مننه له دې چې وخت پرې خود چې پروگرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته ستاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی. د کندهار ولایت دارغسام ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره. بیا مې په سې جمال الدین افغان لیسه کې تر 15 سم په زده کړې کړې بیا د ماغه څخه مې روس لیسې ته تللې مهاجر ميرويس خان کې د سکه مې د کندهار کې زده کړې کړې او پونتون مې کندهار پونتون جرنالیزم پونځای لوستې دي او پهلن د بس خپل ژوند کوو.
د خونځي یادونه مو وکړه چې نمړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خویندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه وم زما پلار سواد نه وکړې، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته یو بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست یې زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس ووایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی دغه بس په ټولو تشویقو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویقو چې درس وایي.
تبان صاحب څومره چې ما حساب وکړم خو لږ پګورونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دوه لسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینری وایي، هغه نورو دوه لسم خیلی دي. بس نه خپل برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې و د ادبیاتو علاوه کله شعر شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي، ځکه مسلک یاستي نو؟
بله بله، هغه ماغه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، د سنور شاعران چې ستا دي دغو شعرونه لولم او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپل شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر
ډېر ښه ده. ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته ووایي، په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونې هم پکې درس ویلی شو؟
بله هو، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، شو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و، نو اما که و چه زور تا بریاله هم سو موده
اول انتخاب متوار
او تا بنتاست تا
پانزر
تا بنتاست تا معلمی
اول انتخاب دیتا
اول انتخاب می اما اداره فنون بندی و پوانتیست مدیریت و در مکسی چه تدریسوی نو آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی کشه ما چیز سمه ده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و طبعا تاست معلمی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سره چولا داغ تن کی زوانان چې واغوی ډیر علاقه درلودل نو ما خپل ډیر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کاوه هغه وخت چې ما ژورنالیزم پونځي لوستې ما ورسره یو مجله کې کار کاوه چې مجله مو چاپول هغه یو اقتصادي مجله و د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې و لیکنې داغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هغه د صنایعو معدنونو خوند لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و څوک د ډېر خوښې ده؟ په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څېرې غږونې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
والا داسې دي چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه هم اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیا په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي اما سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېر علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمي خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. بازدید رادیو کې د څه خو خیدا اورې دلې دې کنه؟
بله اوکه ازادي رادیو مهم اورې دلې چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې وي دي چې به څه کوزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه باید نه. بله و ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوئ کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سختو شرایطو کې په رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خپرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپولو نیوازی دا چه بیات مجلی نوروز تا راڈیو تا لاریال تا دا نشرات مدیر شوی سنگه دا جورنالیزم که کار دیر شوق دا یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېره علاقه یې زما به ډېر شوق یې که بریښا داسې یو ډېر د ساتیری یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې بې حده ډېر ساتیری شي کله چې څوک ساحو ته ځي کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتیری او ډېر د څخه یو ډک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته که دا اوس مایک اخلې ځې د اوبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې حتمن به هلته که راپور اخلې هم به ژاړې که بیا یې ترتیبوي هم به ژاړې او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې داسې یو دغه چاپېریال دی او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپله چې کله به ساحې ته تللم ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه ډېره به ښه وه یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي دولت ورته متوجه کېږي ولسونه ورته متوجه کېږي خلک یې بیا غوښتنې ته متوجه کېږي یا نور یا نور نو هغه به ما غوښتله چې یو رفور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې رافورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي
واقعا د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه د ستونزو خبره مو وکړه د د خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې د خلکو وضعیت ګورې هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي په فاکټونو باندې ولاړ وي خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کېږي دا تاسې د ژړا یادونه وکړه موږ دا یو پوډکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې مخکې لنه چې د هغوی سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله نجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله دوی به ژړل دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع وکړه هغوی به بیا چپ شوې بیا ما شروع کړې او ما به ژړل ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي ستونزې کې وي او ته لګیا یې په هغه باندې راپور جوړې تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي په همدغې برخه باندې تم کېږم راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ
او ډېر مننه خیر اوسې چون د افغانستان حالات ته معلومېږي اوس هغه رسنۍ هغه ملګري هغه دوستان چې دغه برخو کې به یې کار کوه اوس ډېر لرې سوي دي زړه ماتې سوي دي نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم یعنې اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې بزګري کې مسکو کې کار کوم او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم هماغه هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي د هماغه څه په استفادې بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه دې ځان عادت کړو؟
اوله دفعه ډېر سخته یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریږدي او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور واته مې طبعا دغه کار کوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوئ خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم پکې زده دي نو اوس یې کوو ورسره.
څه کری اوس مو څه کرلی دی؟
نو دغه 2023 کال کې زه په روزګان کې وم هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم هغه ویل چې ما یوه څه مځکه رانیولې چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچسوې هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونسو ساتلی نو بیا هغه ته ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیازو اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلي و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه موږ درلوده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لا وساتلی سوی خو وروسته بیخي هېڅ نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړې انګور لري او شاولي کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر په خوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کنداری من چې 4 کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځئ؟
دا فکر می تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوي دولس کاله مکتب څلور کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و دوی په اتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ضایع کړي په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویسته خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت بې حده مسکنات مفلسي دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وې مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی. نو چون تعلیم تحصیل زده کړې پوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې دا خو طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړ ونې دپاره د خپل ځان د پېژندلو لپاره د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایرېږي هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي مور ورته ډېر ځورېږي کله چې بیا په ټولنې کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر بې زیرې خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي توکل په خدای دې خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همېشه وي هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي یوه مرکه باید راوړي. نو ما که چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راسي چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګری ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې بیا هغه ته مرکه وکړي چې دا نو هغه مو بیا نه هېرېږي هغه مو دغسې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور چې استاد خبر شو بیا وایي چې داسې مه کوئ بل وخت د عملي کار وکړي اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شي
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دې وکړې کور دې ودان
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري په مخه مو شه
Yeah, I don't know.